قدر منو اوریدونکو السلام علیکم په یو بل خبرونه کې مو زنوري است نوري حرکت کوم کابل کې یو شمېر سفارتونو ملګرو ملتونو او د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټونو د خبري اعلانو په وړاندې طالبانو ګواښ سخت غندلې د ورسره لږه چې د طالبانو وینځبي الله مجاهد ویل یو شمېر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړی او د دوی شاته د افغانستان د ملي امنیت اداره د رسنیو د مدافع ټولنې یو مسؤل
دا اعتراضونه بل مسأله هم څرګندوي چې د افغانستان رسنۍ بي پري خبرونه
لري. د غزنی د ولایت شورا مرستیال وایي و امنیتي پوسټه سقوط شوه او اطلس پولیس افسر تیری له ناچاری طالبانو ته تسلیم شوی دی.
د غزنی ادارې نو خبرین ونه کوي کولای شي یو ورغو پوسټو ته کومک ورسي.
له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو د لړۍ پایل په بلخ کې د امنیتي ستونزو سربیره پر اقتصادي وضعیت هم اغیزه کړې ده.
خلک هم په تشویش کې دي. دم د کابل بازار په بشپړ توګه داسې ویلای شو چې پټه په ولاړ ده.
پاکستان تمه لري چې شپږ میلیارد ډالر پور د پیسو له نړیوال صندوق څخه ترلاسه کړي چې د خپلې بودیجې کسر پوره کړي. خو آی ایم ایف له پاکستان غواړي چې لومړی د جدي اقتصادي اصلاحات رامنځته کړي. راپورونه لړۍ وروسته پیلېږي. خو لومړی د دې سات مهم خبرونه. په پیل کې هم د څو مهمو خبرونو سره لیکونه. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هلمند پروانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ لارې د دوو نویو په مخه بندې کړې دي. د عراق ولسمشر وایي هېواد څو ځلې د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه و. بشپړ خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هلمند پر روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې وسل په سلو کې ټول پوځي عملیات افغان ځواکونه کوي. تر دې مخکې فرانس پرس خبري اژانس د هلمندي وسیمیز مقامات الله په نوم پرون خبر ورکړی و چې د امریکایي الوتکو درنې بمباري د طالبانو د پرمختګ مخه ډپ کړې ده. د اژانس د یو امریکایي په نوم چې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم نه دی اخیستی دا خبره تایید کړې چې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده. خو د هلمند ولایت شورا رئیس عطا الله افغان ازادي راډیو ته وویل چې امریکایي الوتکو په جګړو کې هیڅ برخه نه ده اخیستې.
دې د دې تاریخ د ترازی د خپل دفاع لپاره نو چې دې کوم ادب لري زموږ خلک ټکان لنه او هغه طالبان راځي د خلک په کورونه نوځي. مګر یو ټاکلم پر طالب باندې زموږ د معلومات په اساس چې موږ معلومات لرو یو ټاکم پر طالب باندې نه دی کړی.
په هلمند کې له څلور ورځو راهیسې جګړې سختې شوې دي چې په زرګونو کسان د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبور شوي دي. د بغلان چارواکي وای پر نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو د پشاتم بولو په نتیجه کې د ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال لدري وسلوالو سره وژل شوی دی. د بغلان د امنی قمندانۍ ویان احمد جاوید بشارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې طالبانو تیر شپه له څو لورو د نهرین ولسوالۍ په زاړه ښار حمله وکړه چې په نتیجه کې د دې ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاري مجید لدري او نورو وسلوالو سره وژل شو او د طالبانو لس غړي ژوبل شول. وسلوالو طالبانو تر اوسه د دغې ادعا پاړتنه دی ویلي. وسلوال د بغلان پر نهرین ولسوالۍ دغه حمله یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د بورکه ولسوالۍ ونیوله. د بورکه ولسوالو ویل د مهماتو او امنیتي پرسونل د کمښت له کبله دوی له دغې ولسوالۍ په شا کېدو ته اړ کړی شوي وو. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه 450 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. غلام بهاءالدین جیلانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې سیلونو په 12 ولایتونو کې ځاني او مالی زیانونه اړولي دي.
چمندر کول افغانستان
په ټول افغانستان کې تر 450 ډیر کسان قرباني شوي او 14 تنه ټپيان شوي دي. تر 300 ډیر کورونه تخریب شوي او نشتی زر کورونه سناسه تخریب شوي دي. همدارس 2500 څاروي تلف شوي دي.
جیلانی زیاته کړه چې تر ټولو ډیر کسان په هرات کې مړ شوي دي چې شمیر 22 تر رسیدي. د دې اونۍ د دوشنبه او سه‌شنبه د ورځو رښتونه ډیر مرګونی وو. پاکستان د تورخم په ګډون افغانستان سره پر پوله د تګ لارې د دوو نویو په مخه بندې کړې دي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د چهارشنبه له مازدیګرې د کورونا او بعد خبرېدو له امله سرحدي دروازې تړلې دي. پاکستان خپل خلکو ته هم له افغانستانه د بیرته ورتګ اجازه هغه وخت ورکوي چې د کورونا منفي تست ورسره وي او کچیرته یې تست مثبت وي باید دوی اونۍ قرنطین شي. هغه افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ستنېږي پاکستان د هغوی مخه نه نیسي. د دې دوو نویو په ترڅ کې پر تجارتي مالونو د وړو راوړو بندیز نه دی لګول شوی. خبرونه لازم دی راډیو اوري. د عراق ولسمشر وایي هیواد څو ځلې د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه و. برهم صالح د چهارشنبې په ورځ په یو انلاین غونډه کې وویل دا خبرې د دغو دوو سیالو هیوادونو ترمنځ د شخړو د راکمېدو په هدف ترسره شوې دي. ښاغلي صالح پرته له دې چې په دې برخه کې ډېر جزئیات ورکړي وویل چې دا خبرې مهمې او د پام وړ وې. د عراق ولسمشر په داسې وخت کې دا خبره کړې ده چې په وروستیو کې ایراني او سعودي چارواکي د یو د بل په وړاندې نرمه ژبه کاروي. کتونکو وایي داسې ښکاري چې په واشنگټن کې د نوې ادارې له رامنځته کېدو سره ریاض په سیمه کې خپله تګلاره بدله کړې ده. واشنگټن چې د سعودي عربستان له نږدې شریکانو څخه دی په دغه هیواد کې د بشري وضعیت په اړه نیوکې کړې دي. همدارزې په سیمه کې د دې هیواد پر تګلارو هم انتقاد کړی دی. د امریکا پوز وای د وګ د واټن بالاستیک بي وسلي توغنده تر تجربه مخکې بیر طرح کته کړ. د امریکا هوای زوک د خبره پرون په یو بیان کې وکړه او څرګند کړ چې ټاکل شوی و مینوتمن درې توغنده په کالیفورنیا کې له والدنبرګ هوای اډې وتوغوي او اوس د بیرته دستي راکته کې دوه چرنه روانه ده. په بیان کې د غرض ویل شوی چې د دې توغندې د بیا آزموینې لپاره به وخت و ټاکل شي. په بیان کې دا هم ویل شوی چې د توغندې د آزموینې لپاره د خوندیتوب په خاطر ډیرو دقیقو شیانو ته اړتیا شته چې باید هر څه سم وي. مینوتمن درې توغندې اټومي وسلې لیږدوي. څېړونکو د چین په جنوب لویدیځ کې د ډایناسور پاتې شونې موندلې دي. د څاروي له جمجمې او هډوکو ښکاري چې ښایي یو مترو اووه سانتي به اوږد وو. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې د چین د ساینس اکاډمۍ څېړونکي وایي ګمان کوي چې د ډایناسور د مړینې دا ډایناسور د مړینې په وخت درې کلن و. پوهان په دې باور دي چې دا ډول ډایناسوران شاوخوا 200 میلیونه کاله مخکې پر ځمکه اوسېدل او تر ډېره په جنوبي امریکا او چین کې پیدا کېدل. او د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت. لوبه تیر شپه په لندن کې ترسره شوه او چلسی 2-0 په مقابل کې ریال مادرید ته ماته ورکړه. تیرونه دوه ټیمونو لوبه یو مساوي کړې و. ورم ورځ مانچستر سیټي د پاریس سن جرمن ته 2-0 په مقابل کې ماته ورکړه او د اروپا د فوټبال جام فاینل ته وتلی وو. د اروپا د اتلانو د جام وروستۍ یا فاینل لوبه به د روانې مې میاشتې په 9 په استانبول کې د مانچستر سیټي او چلسی ټیمونو ترمنځ ترسره شي. خبرونه مول ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم د خبرونه پاته برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکي همکار میر احمد صافي په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. په کابل کې یو شمېر سفارتونو ملګرو ملتونو او د آزادو رسنیو د ملاتړ بنسټونو د خبر اعلانو په وړاندې د طالبانو وروستی ګواښ سخت غندلی. طالبانو د چهارشنبې په ورځ د ټویټر له لارې خبرداری ورکړ که چیرې خبر اعلان په یو اړخیز ډول حکومتي خبرونه خپاره کړي جدي چلند به ورسره وشي. نور په دې راپور کې
د امریکا متحده ایالاتونو خبر اعلانو ته د طالبانو ګواښ وغنده او په افغانستان کې د آزادو رسنیو پر ملاتړ ټینګار وکړ. په کابل کې د امریکا د سفارت شارج د افیر راس ویلسن تیر شپه په یو لړ ټویټونو کې ولیکل چې موږ ټول پوهیږو چې د طالبانو تبلیغاتي ماشین تل په واقعیتونو کې لاسوهنه کوي څو هغه تورونه چې دې ډلې ته متوجه دي په بل واړوي. ویلسن په ټویټر کې په سختو ټکو د افغانستان پر رسنیو تیری او د خبریالانو د شغ د غلي کولو په خاطر د طالبانو اقدام غندلی. په کابل کې د بریتانیا سفارت هم په ټویټونو کې لیکلي دي چې طالبانو د رسنیو د ازادۍ لورسي دوی ورځې وروسته په افغانستان کې خبريالان تهدید کړي دي. د دې سفارت په ټویټ کې هم د افغانستان د آزادو رسنیو حمایت شوې ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی یا یوناما بیا ویلي دي چې د رسنیو په وړاندې هر راز ګواښ غندي. یوناما په ټویټر کې لټول لوري غوښتي دي چې د خبريالانو لپاره چاپیریال سم کړي، چاپیریال دی نه محدودوي او پرانیستي ټولنه دی نه بندوي. طالبانو د چهارشنبې په ورځ یو شمېر رسنیو ته خبرداري ورکړ او وی ویل چې د حکومت له پلوي توب دی ډډه وکړي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په ټویټر کې ولیکل چې یو شمېر رسنیو یو اړخیز تبلیغات پیل کړي دي او د دوی شاته د افغانستان د ملي امنیت اداره ده. د طالبانو په وینا کچرته د رسنیو لوري د ناسمو او دروغو خبرونو خبرېدل ادامه پیدا کړي، مسولیت به بیا د دوی د مسولینو او کارکونکو په غاړه وي. بلورته د ولسی جرګې وغړی عارف رحمانی تور پورې کړ چې د ملي امنیت عمومي رئیس د چهارشنبې په ورځ په یو سری غونډه کې ویلي دي چې د یو شمېر تلویزیونونو تبلیغات د طالبانو لپاره حیرانوونکي دي. د رحمانی په وینا شغلی سراج ویلي دي چې دا د بیان ازادي نه ده، د بیان له ازادۍ ناسمه استفاده ده او د زغم نه ده. خو د ملي امنیت عمومي ریاست تیره شپه په خبر پاڼه کې څرګنده کړه چې د دې ادارې دریځ یا سراج خبري سمې نه در اخیستل شوي، دا له حقیقت لري تعبیر شوي او د افغانستان د ملي امنیت ریاست په تیرو شلو کلونو کې رسنیو ته د لاسته راوړنو د یو اصلي ساتونکو په سترګه ګوري. د خبریالانو د خوندیتوب د کمیټې مسول صدیق الله توحیدی ازادي رډو ته وویل د ملي امنیت اداره چې د رسنیو له لوري د ناوړه ګټې اخیستنې هر را سند لري باید هغه شریک کړي. د طالبانو ته هم دا پیغام ورکړ چې هغه رسنۍ د مشخص کړي چې یو اړخیز راپورونه ورکوي.
دا اعتراضونه بل مسئله هم څرګندوي چې د افغانستان رسنۍ بی پرې خبرونه لري، په خاطر چې یس یو د منازی اطراف تینه خوښ نه دي. د منازی اطراف هغه وخت په خوخیږي چې د دوی په علاقه او د دوی په سلایقو خبرونه وشي او د دوی پروپاګاندا وشي.
په دې ترڅ کې د افغانستان د آزاد رسنیو د ملاتړ بنسټ نه ویل دي چې دا خبرداریانی د دې څرګندونه کوي چې هر ورځ په افغانستان کې د بیان ازادي محدود شي. د اندیشنې په داسې وخت کې مطرح کیږي چې تیر کال په افغانستان کې د ازادي راډیو د خبریال الیاس ټایپ ګډون یولس خبریالان او د رسنیو کارکونکي ووژل شول. سش کال تر اوسه څلور خبریالان د امنیتي پیښو پر مهال وژل شوي دي. په 2000 کال کې افغانستان د خبریالانو لپاره دوهم مرګونه هیواد وبلل شو او په داسې حال کې چې دا ګواښونه ختم شوي نه دي، تازه ګواښونه پرې ور زیات شوي دي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو خوانځي په نو پرانستل شوی،
خلکو حکومت بنوي،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
د غزنی دی ولایتي شورا مرستیال امن الله کمرانی وای او امنیتي پوسټه سقوط شوې او اتلس پولیس او سرتیری له ناچارۍ طالبانو ته تسلیم شوې دي. د پوسټه د غزنی مرکز اړوند په ارزو سیمه کې وای د سیمې یو شمېر اوسیدونکو هم ازادي لړو ته دي پوسټه د سقوط خبره انتهید کړي. خو د غزنی ولایت سیمه چارواکي بیا د دې پوسټه له سقوط څخه به خبري کوي. نور حال په دې رپورت کې
دا غزنی ارزو سیمه اوسیدونکو وای په یاد سیمه کې د امنیتی ځواکونو یو پوسټه سقوط کړای. د وای دغه پوسټه له 13 ورځو څخه د طالبانو له لوري محاصره و. د غزنی ولایتي شورا مرستیال امان الله کامرانی هم دا دغه پوسټه د سقوط خبره کوي. شاغلی کامرانی د چهارشنبه په شپه وخت ازادي رادیو ته وویل د ګډو افغان ځواکونو په دغه پوسټه کې یو شمیر د ملي اردو سرتیری او ملي پولیس هم وسلوالو طالبانو ته تسلیم شوی دی. شاغلی کامرانی وای تسلیم سو کسانو یو شمیر وسلې مهمات او وسایط هم طالبانو ته سپارلې دي. نو موله ادعا کوي چې دغه سرتیری د اوبو او خوراکي توکو د ندرلودلو له امله تسلیم سوی دي.
بدبختانه د غزنی ادارې نو رهبری نه ونل وای کولای شي د اردو پوستو ته کومک ورسي. نو نن ماښام بیا یوه داسې بده پیښه رامنځته شوې چې 18 نفره چې په هغو کې 6 نفره پولیس وو او 12 نفره اردو دښمن ته له ناچاري او مجبوري تسلیم شوي دي. یو دانه ټانک د پولیسو او دوه دانې اردو ټانکونه هم هغو له ځانه سره بیولي.
خو د غزنی ولایت سیمه ییز چارواکي بیا دغه پوسټه له سقوط څخه به خبري شي. د دغه ولایت والی بری جنرال سید عمر نورستانی بیگانه وخت ازادي رادیو ته وویل
تاسو راپورونه موږ ته نه دي رسیدلې تر اوسه. جنگ جریان لري، جزئیات موږ ته لاس نه درغلي. هر وخت جزئیات لاس ترالل بیا موږ تاسو سره شریکو ان شاء الله. تر اوسه موږ ته د خاص گزارش نه درغلي.
دا په داسې حال کې ده چې د تیرې شنبه په ورځ هم په دغه سیمه کې د طالبانو په لاس د ملي اردو د یوې پوسټې د سقوط او وستنه سرتیرو د تسلیموي خبر ورکړل شوی وو چې ورسته د دغه پوسټې د سقوط او د سرتیرو د تسلیموي ویډیوګانې هم په خواله رسنیو کې خبرې شوي وې.
په افغانستان کې د جنگ جګړو له تیزی دو او د غراز له د هواد د نړیوالو ځواکونو له وتلو سره یو شمیر خلک اندیخ د افغانستان راتلونکي امنیتي وضعیت ته اندېښمن دي. د ځواکونو د وتلو له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وتلو د لړۍ پیل په بلخ کې هم د امنیتي ستونزو سربیره پر اقتصادي وضعیت اغیزه کړې. دغه راز له دغه ځواکونو له وتلو سره سم د نام نه یو پراخیدل لامل شوی چې یو شمیر کورنۍ خپل اصلي مینې پرېږدي او امن ځایونو ته انکار شي. په تیر بیا په هغه سیمو کې چې جګړو په دې وروستیو کې زور اخیستی یو هم هلمند ولایت دی چې د لهکرګاه له لمنو ویل کیږي په سلګونو کورنۍ دې ته اړ شوی دي چې د لهکرګاه ښار ته کډه شي. په دې راپور کې به د یو شمیر کورنیو غږونه واوري چې ولې امنیت ته اندېخ منې دي او کوم لوري ته غواړي لاړ شي.
دیرش کلن شفیق غواړي چې د ښه ژوند په نیت په غیر قانوني توګه د مرګ په ګواښونکو لارو اروپا ته لاړ شي. د ازادي راډیو ته وویل پلار مور مېرمن او یوه کوچنۍ لور لري. د ده په خبره په افغانستان کې د ښې راتلونکي لپاره هیڅ هیله نه لري. شفیق نغواړي اولادونه د جنگ او بیوزلۍ قرباني شي، ځکه د آرام ژوند په خاطر د کډوال کېدو پریکړه کړې ده.
موږ هم د تشویشونو لرو خو باید وطن پرېږدو او یو خواته لاړ شو، یا ازبکستان خواته او یا ترکیه خواته. نو فامیل کې ځکه ښه یو او دې ځل تصمیم لرم چې ټول سره یو ځای ګډ سره لاړ شو.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتو له اعلان او د سولې د خبرو د پایلې په نه روښانېدو سره د افغانستان په ډیری سیمو کې ناامني ډیره شوې ده. د امنیتي وضعیت د خرابېدو او د شل کلنو لاسته راوړنو د لاسته وتو له امله د خلکو اندېښنې مخ په ډیرېدو دي. دلته هر ورځ د هغو کسانو شمیر ډیریږي چې غواړي د ښه ژوند کولو په هدف هیواد پرېږدي. د بادغیس ولایت اوسیدونکی 15 کلن جواد کریمی له خپل مېرمن او یوې لور سره بله کورنۍ ده چې 15 کاله مخکې امریکا ته د ویزې د لاټرۍ لپاره نوملیکنه کړې وه. اوس په بې صبرۍ سره د خپل برخلیک په تمه ده. ښاغلی کریمی وایي که بخت ورسره یاري ونه کړه لویدیځو هیوادونو ته به د تګ لپاره په غیر قانوني لارو سفر وکړي. د چې شخصي دفتر او څو کارکوونکي لري وایي د کور سامان به خرڅ او دفتر به وتړي.
با خروج نیروها حملات طالبان روز به روز بیشتر شده.
بهرنۍ ځواکونو له وتو سره هر ورځ د مخالفینو حملې ډیریږي. د کورنیو اندېښنې هم ډیرې سوې دي. دا او نور دلایل لامل سوي چې کډې کولو ته غاړه کشیږم.
هغه کسان چې بهر ته په قانوني توګه ځي شمیر ډیر لږ دی، خو د غیر قانوني تلونکو شمیر ډیر. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو عالی کمشنرۍ که څه هم بهر ته د کډه شوو کورنیو کره شمېره نه لري، وایي اوس د معلوماتو د ترلاسه کولو لپاره خلک دوی ته ډېره مراجعه کوي. د دغه سازمان ویان نادر فرهاد ازادي راډیو ته وویل هغه کسان چې اروپا، امریکا او استرالیا ته د تګ د څرنګوالي معلومات غواړي، موږ د شمېر د ډېرېدو شاهدان یو.
اطلاعات چې مونږ لرو دا دی چې خلک یونیچار دفتر ته ډیر مراجعه کوي، او پښتنه هم دا دی چې څنګه کولای شو مونږ نورو ملکونو ته د پناهندگی درخواست ورکو. خلک چې اطلاعات غواړي د هغې شمېر زیات شوی ده. دا په دې معنی نه دی چې هغوی خپل کورونه او کلي او باندې پرېږدي.
دا په داسې حال کې ده چې اوس ډېری لویدیځو هیوادونو د کډوالو د منلو شرایط سخت کړي او له همدې له امله په زرګونو افغانان په ترکیه او یونان کې بې برخلیکه پراته دي. ډېری افغانان هم پر دغو لارو په اوبو کې ډوب شوي او ځینې په زور ستانه کړی شوي هم دي.
دغه ورځ وړاندې به په یو بل راپور کې واورې چې له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د لړۍ پیل په بلخ کې د امنیتي اندېښنو سربېره دغه ورځ پر اقتصادي وضعیت هم بد اغیز کړی دی.
ژوند په شیبو کې پروګرام په همدې خبرونه کې واوري.
د دې خبرونه تر څنګ د غرض د ازادي رادیو بل د اساسي بشري حقوقو او نې خبرونه هم د خبرونه په دوهمه نیمه کې مهیروي. په افغانستان کې د سهار 8 بجې او 19 دقیقې دی او سم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه په افغانستان کې د مخ پر زیاتیدونکو تاوتریخوالي په اړه مقاله خپره کړې ده. مقاله په لوګر کې د تیرې جمعې د ورځې بمی حملې ته اشاره کړې چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره سره وسوه. مقاله هم دار زیاتونه کوي چې یو ورځ وروسته په کابل کې د پونتون یو پروفیسور په دزو ټپیسو او په هغه ورځ د کندهار پر هوایی ډګر راکټي حمله وسوه. د مقالې لیکوال لیکي چې اوس مهال امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتلو پر مهال د بګرام، جلال آباد او کندهار پر هوایی لارو تکیه کوي، او د دې هوایی لارې امنیت امریکا په لاس کې لري، خو د دوی سفر له خطر تښنه دي. مقاله زیاتوی څول سیز وړاندې کله چې شوروي ځواکونه له افغانستان ووتل د محمد نجیب الله حکومت کڅه هم ضعیف و خو تر دوه کاله زیاته موده دوام وکړ. لدی سره د مقالې لیکوال پښتنه کوي چې امریکا به د خپل ځواکونو له استلو ورسته افغان حکومت سره ملاتړ ته څومره موده دوام ورکړي. دی ډیپلوماټ مجلې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو تر وټولو ورسته د چین د رول په اړه مقاله خبره کړې ده. په دې مقاله کې راغلي چې چین د افغانستان وضعیت لنجدې څاري او پسمه کې د یو کمربند او سړک د پروژې لپاره خپل حضور زیات کړی دی. مقاله لیکي چې له همدې کبله چین پسمه کې د توریزم په اړه اندیښنه لري. مقاله په شنګهای پوهنتون کې د پاکستان د مطالعې مرکز د رئیس دو یوکانګ له قوله لیکلي چې د نورو هیوادونو په پرتله چین لا زیات لیواله دی چې په افغانستان کې جګړه پای ته ورسیږي او د ثبات پر لور وخوځيږي، خو اوس مهال په افغانستان کې تر ټولو لومړیتوب سولې ته رسیدل دي. ډیپلوماټ خبرونه د دو یوکانګ له قوله لیکلي چې په داسې حال کې چې امریکایي او ناټو ځواکونه له افغانستان وځي، هیڅ هیواد باید له دې وضعیت د خپلې ګټې لپاره استفاده ونه کړي او په جیوپولیټیک سیالۍ کې شکیل نه سي، بلکې ټول لوري باید د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. په مقاله کې لولو چې وايي دا به د پاکستان په ګټه وي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې رغندرول ولوبوي، او تر هغه مهاله چې په افغانستان کې تروریستان فعال وي د مخدره موادو قاچاق به هم روان وي او په نتیجه کې به پاکستان زیان وویني. مقاله لیکي چې په افغانستان کې د پاکستان لپاره د سولې لګټو یو داده چې که په افغانستان کې سولې راسي 1.4 میلیون افغان کډوال به وکړای سي له پاکستان خپل هیواد ته بیرته ستانه سي.
له افغانستان ته نړیوالو ځواکونو د وټلو د لړۍ پایل په بلخ کې د امنیتي اندېښنو سربېره په اقتصادي وضعیت هم اغیز کړی. په شمال کې سوداګري او صنایع خونوي د امریکایي ځواکونو د وټلو د بهیر له پایل سره په بلخ کې د نامنې کچه زیاته شوې او طالبانو پر سوداګري او توکو مالیه هم ډېره کړې. د خونوي په بلخ کې د پنګونې کچه له همدې عمله کم شوې او سوداګر په هڅه کې دي چې خپل سرمایه له هیواد بهر کړي. نور په دې راپور کې
په پام کې دا چې د روان کال د سپتمبر میاشتې تر 13 نیټې په افغانستان کې ټول ډېر بهرني ځواکونه له شلو کلو وروسته خپل کورونه تستانه شي، خو تر څو راتلونکو میاشتو د ټولو بهرني ځواکونو د وټولو اعلان سر له اوسه په بلخ کې پر امنیتي او اقتصادي وضعیت منفي اغیز کړی. د څل وخت کلن امید الله په مزار شریف کې د خوراکي توکو د یو وارداتي شرکت مشر دی. دا وایي چې لایو میاشتې را پدی خو د بازار د تقاضا د کموالي په دلیل لا پاکستان او ازبکستان هیوادونو څخه د خوراکي توکو د رالیخت کچه کم شوې ده. حمید الله وایي چې یو شمیر سوداګر خپل پانګې له هیواد بهر متحده عربی اماراتو، قزاقستان او ترکیه ته لیږدوي. هغه په دې اړه وویل:
خلکم په تشویش کې دي د دې کابل بازار په بشپړ توګه د سویل شو چې په ټاپه ولاړ دی. نو واردات ازبکستان من هغه یو نه ډیر کم شوی دی چې نور کله غټه سطح باندې د ازبکستان د بندر خوراکي توکي او نفت او ګاز افغانستان ته راتلل اوس نو کم شوی دی، او د پاکستان نه واردات د پخوا پرتله باندې ډیر کم شوی دی.
په شمازون کې د سوداګرۍ او صنایعو خونه هم تاییدوي چې د می میاشتې په لومړۍ نیټه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم په بلخ کې د پانګونې کچه هم کمه شوې. د یادې خونې مشر آرش یونسی اسدی راډیو ته وویل چې په افغانستان کې د بهرني ځواکونو د شمیر له کموالي سره د طالبانو وسلوال تحرکات زیات شوي او پر پانګونه یې اغیزه کړي. هغه زیاته کړه چې طالبانو د لویو لارو د نام نه کولو سربیره د حیرتانه واقعنې بندرونو ترمنځ پر لوی لار له سوداګریزو توکو د باجه اخیستنې کچه هم لوړه کړې. یونیسی وویل:
دوی یو نوی نرخنامه یا یو لیست وشلی دی چې د اقلام او توکو د جنسیت پر اساس قیمت هم لوړ کړی دی. موږ دا مسله د ملي امنیت له شورا سره هم شریکه کړې ده، خو له بده مرغه ورته پام نه دی شوی.
ځینې واړه پانګوال هم اندېښمن دي. او ویشت کلنه پرستو بابر یو له همدې پانګوالو ده. پرستو تر دې دمخه مزار شریف کې د کیک او کلچې د تولید یوه کارخونه درلوده. له هغې سره لسو تنو نورو ښځو هم کار کاوه، خو یوه میاشت کېږي چې د امنیتي ګواښونو په دلیل د پرستو بابر کار او فعالیت په ټپه درېدلی دی. هغه یې علت د طالبانو د بیا راتګ څخه ویره بولي او وایي که ګواښونه یې په وړاندې زیات او کاري فضا ورته تنګه شي، نو مجبوره ده چې له هیواد نه د بهرني ځواکونو د وتلو سره سم دا هم له افغانستانه ووځي. پرستو ازادي راډیو ته وویل:
نیروهای خارجی از افغانستان بیرون شوند و اگر طالبان دوباره خدای نخواسته در افغانستان بیاید، کار و بار برکت مواجه میشه و مخصوصا ما خانمایی که با چند خان تعداد از خانما در مارکت رابی برخی فعالیت داریم، وقتی که طالبان بیاید نمیتونیم که بیرون از خانه کار کنیم و کار بار خود دوباره رونق بتیم.
خود بلخ پولیس بیا وایی چه امنیتی وضعیت تر کنترول لانده دی. دی بلخ دی پولیس ویان دادل شا عدل آزادی را رو تا وویل چه هم ده هوز پا چهار بلک و چمتال و لسوالهوی که دی طالبانو پرزد پوزی عملیات دوام لری. عدل پا بلخ که لسوداگر و سخه دی طالبانو دی باج خستن موضوع هم رد کرده. خو طالبانو بیا ویلی چه پا یوشمیر ولایتونو که لسوداگریزو توکو مالیت ترلاسه کوی. افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو د وتلو لړۍ پیل شوې ده، خو امریکایي چارواکو ویلي چې دا هیواد یوازې نه پرېږدي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سی بی ایس ټلویزیون په 15 دقیقو پروګرام کې ویلي چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو وتل د دغه هیواد د پرېښودو په معنا نه دي. ښاغلی بلینکن ډاډ څرګند کړی چې امریکا به افغانستان ته په اقتصادي، بشري او پراختیایي برخو کې خپلې مرستې جاري وساتي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکی زان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
پاکستان تملری چه شپگ میلیارد دالر پور ده پیسول نره وال وجهی صندوق یا IMF چه خطر لاسکری او ده خپل بودجه کسر پوره کری. خو د پیسو نړی وال صندوق له پاکستان څخه په اقتصادي برخه کې د جدي اصلاحاتو غوښتنه کوي. نور په دې راپور کې
د پاکستان مالی وزیر وایي د پیسو نړی وال صندوق سره خبري پیل کړي دي چې د 6 میلیارد ډالر پورونو شرایط اسانه کړي. شوکت ترین ویل کومې غوښتنې چې IMF کړي دي سخت دي. د پیسو نړی وال صندوق د دې پورونو له ورکړې سره په 2019 کال کې مشروطه موافقه کړې وه. د پاکستان مالی وزیر د چهارشنبه پرسته هم ویل چې اسلام آباد غواړي چې IMF څه سانتیاوی راولي. شوکت ترین تیره میاشت پاکستان د مالی وزیر په توګه وټاکل شو او دا په تیرو دوو کلونو کې د مالی څلورم وزیر دی چې په پاکستان کې ټاکل کیږي. د رویټرز اټرانس په وینا د هغه موده ده چې د پاکستان اقتصاد د خرابېدو په لور روان دی. د پاکستان مالی وزیر د پیسو د نړیوال صندوق د پور د شرایطو په اړه وویل چې له اسلام آباد غواړي چې د مالیاتو د راټولېدو په سیستم کې اصلاحات راولي او د بودیجې د کسر لپاره لارې چارې ولټوي چې دا شرایط د ښاغلي ترین په وینا سخت دي. د پیسو نړیوال صندوق تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. پاکستان د IMF له غوښتنې سره سم تر اوسه څو ځله د برېښنا د بیلونو لوړ کړی دی. د پاکستان مالی وزیر د چهارشنبه پر ورځ وویل چې خلک له انفلاسیون څخه په تنګ دي او د تعارفې د زیاتوالي ګنجایش نشته. د پاکستان د 2021 او 2022 کلونو د بودیجې د وړاندې کولو لپاره څو اونۍ پاتې دي. د پیسو نړیوال صندوق د مارچ په میاشت کې پاکستان ته د 500 میلیونه ډالرو پور ورکړه ومنله چې د دې هیواد له بودیجې سره مرسته وشي. خو دا هیواد چې 260 میلیونه نفوس لري د اپریل په میاشت کې د بیو تورم 11.1% ته ورسید چې دا په تیرو 11 میاشتو کې تر بل هر وخت لوړ دی. پاکستان تیر کال 0.4% اقتصادي وده وکړه او د راتلونکو مالي کال لپاره د 3% وده اټکل کوي. خود پیسو نړیوال صندوق وړاندوینه کوي چې ممکن د پاکستان داخلي ناخالص تولید 1.5% وده وکړي او د هیواد ته پکار دي چې د اقتصادي ودې هیلې راکم کړي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
ازادي رادیو اوري په افغانستان کې په لږګونو کسانو د سیلونو له امله خپل ژوند له لاسه ورکړی. طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر وایي د وروستو سیلابونو له امله تر اوسه تر 450 تنه ډیر مړه شوي دي. غلام بهاءالدین جیلانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل سیلونو په 12 ولایتونو کې ځاني او مالي زیانونه اړولي. د هغه په وینا د وسیلونو په دغه ولایتونو کې تر 300 ډیر کورونه تخریب کړي دي او نږدې 1000 کورونه څنګه تخریب شوي. همدارس 2500 څاروي هم تلف شوي دي. سیلابونو د غراز په زرګونو جریبه کرنیزه ځمکه هم ویجاړه کړې ده. تر هرات وروسته غور دوهم ولایت چې د سیلابونو له امله سخت ځپل شوی او په هغه پسې بدخشان، میدان وردګ، بامیان، بغلان، سمنګان، دایکنډي، خوست، اروزګان، فراه، پنجشیر، سرپل، بادغیس او تخار هم هغه ولایتونه دي چې د بارانونو له امله سیلابونه پکې راوتلي. په دغو ولایتونو کې مرګونی سیلونه د دوشنبه او سه شنبه په ورځو طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر دغه راز وایي چې له سیل ځپلو سره د مرستې لړۍ روانه ده. په کومو کورونو کې چې خلک مړه شوي هغوی ته 50,000 افغانۍ ورکول کېږي او د ټپي له کورنۍ سره 50,000 افغانۍ مرسته کېږي. په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ازادي راډیو دوه نیز خبرونې مه هېروئ. د اساسي بشري حقونو او د ژوند په شیبو کې خو په افغانستان کې سهار ته نیمې بجې شوې. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان دفاع وزارت هغه راپورونه رد کړل چې وایي د هلمند په روانو جګړو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې. د دې وزارت مرستیال ویان فواد امان ازادي راډیو ته وویل چې اوس سل په سلو کې ټول پوځي عملیات افغان ځواکونه کوي. تر دې مخکې فرانس پرس خبري اژانس د هلمند یو سیمه ییز چارواکی او دغه راز د یو امریکایي له قوله ویلو چې په دغو د په هلمند کې په وروستیو کې امریکایي الوتکو بمباري کړې ده او دغه بمباري په نتیجه کې د طالبانو د پرمختګ مخه ډب شوې ده. د بغلان چارواکي وایي په نهرین ولسوالۍ د طالبانو د پراخو حملو د پشاتمولو په نتیجه کې د ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال قاری مجید له دریو وسلوالو سره وژل شوی ده. وسلوال د بغلان پر نهرین ولسوالۍ دغه حمله یو ورځ وروسته له هغې کوي چې د بورکا ولسوالۍ ونیوله. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر وایي چې د وروستیو سیلابونو له امله تر اوسه لږ تر لږه تر 450 تنو ډیرو خپل ژوند له لاسه ورکړی. غلام بهاودین جیلانی تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې سیلونو په 12 ولایتونو کې خلکو ته ډیر مالی او ځاني زیانونه اړولي دي. پاکستان د تورخم په ګډون له افغانستان سره پر پوله د تګ لارې د دوو اونیو په مخه بندي کړې دي. پاکستانی رسنۍ خبر ورکوي چې د چهارشنبه له مازدیګرې د کورونا او بعد خپرېدو له امله سرحدي دروازې تړلې دي. هغه افغانان چې له پاکستان افغانستان ته ستنېږي پاکستان د هغوی مخه نه نیسي. د دې دو اونیو په ترڅ کې پر تجارتي مالونو د وړو راوړو بندیز نه دی لګول شوی. د عراق ولسمشر برهم صالح وایي هېواد څو ځلې د ایراني او سعودي عربستان د چارواکو د ګډو غونډو کوربه و. هغه پرون په یو آنلاین غونډه کې وویل چې د دوو دوسیالو هیوادونو ترمنځ شخړو دره کمیدو په هدف دا خبرې ترسره شوې دي. د امریکا په وزوی د اوږده واټن بلاستیک بې وسلې توغندې تر تجربه مخکې بیرته راکته کړل. د امریکا هوایي ځواک دا خبره پرون په یو بیان کې وکړه او څرګند کړ چې ټاکل شوی و مینوټ من درې توغندې په کالیفورنیا کې له والدنبرګ هوایي اډې و توغوي او اوس د بیرته دستي راکته کېدو څېړنه روانه ده. څېړونکو د چین په جنوب لویدیس کې د ډایناسور پاتې شونې موندلې دي. څاروي له جمجمي او هډوکو ښکاري چې ښایي یو مترو اووه سانتي به اوږدو. پوهان په دې باور دي چې دا ډول ډایناسوران شاوخوا 200 میلیونه کاله مخکې پر ځمکه اوسېدل او تر ډیره په جنوبي امریکا او چین کې پیدا کېدل. او د انګلستان د چلسی د فوټبال ټیم خپل هسپانوي رقیب ریال مادرید ته ماته ورکړه او د اروپا د اتلانو جام فاینل ته ووت. د اروپا د اتلانو د جام وروسته یا فاینل لوبه به د روانې میاشتې په 9 په استانبول کې د مانچستر سیټي او چلسی ټیمونو ترمنځ ترسره شي. کمو غوښتي وی چې د دې او نور خبرونو تفصیل بیا هم ولولې د ازادي رادیو په پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو د مخ پیلېږي. د مخام تر 2 بجو دوام کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او څپو سربیره د غراز لوی خبرونو کې د اف ام په 15 صفه صفه او ازي اوریدل شي. نور د راپورونو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نشته خو د ازادي رادیو دوه نیز خبرونه خبرېدو ته چمتو دي.
اساسي او بشري حقوق
د
دا اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو زما همین هیواد سلام نو منی د دیونې په خبرونه کې د معلول وګړو د کار په حق خبرې کوو د خبرونه ملما هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د معلولینو د ملاتړ څنګه امیر خغلی حبیب الرحمن ملک زاده دی ملک زاده صاحب تاسو ته په پایل کې خراغلاست وایو ک د مقدمه په ډول په دې مسلې خبرې وکړو چې معلولینو ته د کار حق ورکول څه ډول دی
مننه تاسو ته او تاسو د رادیو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم تاسو پیږی چې په افغانستان کې تقریبا 1,000,000 ته شاید شاوخوا معلولین دي او دوی په جګړو کې اعضا او د بدن اعضا یا هم معلول سوي دي او خوشبختانه په دې اواخرو کې ځینو ملل لرونکو وګړو ته د تعلیم لاسرسی وشو او دوی وکولای شي چې په پوهنتونونو فارغ شي او په ځینو اداراتو کې استخدام شي یا هرته وظیفه واخلي پرته د دې چې منګه د ملل لرونکو وګړو سره یاد دیو ته چې څنګه چلند څنګه څومره لاسرسی د دیو د استخدام د دیو په حق باندې کیږي د ملل لرونکو وګړو تکل چې دولت وظیفه ورکوي دوی احساس کوي یعنی چې دوی په ټولنه کې شمولیت لري دوی کولای شي په هر برنامه کې چې د ټولنې د دوی کولای شي چې ارته ځونه ښکارا کې یا پیدا سي یا سهم واخلي یا ارته اوسي په افغانستان کې یا په دولت کې خوشبختانه چې دوی اوس د ملل لرونکو وګړو په حقوقو باندې یا په دوی په حق باندې یا دیو ته په اعتماد کولو باندې په دې باور شي ودی چې ملل لرونکي وګړي هم کولای شي چې کار وکړي او هم کولای شي چې په دې دولت کې یا د دولت ته خدمت وکړي یا سهم واخلي
په قوانینو کې یا پاسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی دی مثال اوس خو داسې ویل کېږي چې باید 100% سهم ورکړل شي او حکومت هم دا کار پیل کړی چې معلولین باید په اداراتو کې وي خو په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوی کنه
او هم په بین المللي په سطح باندې او هم په داخلي قوانینو کې ملل لرونکو وګړو ته کاری حق ورکړای مثال د افغانستان دولت په 2012 کال کې د ملل لرونکو وګړو کنوانسیون امضا کړای دی او په دې کنوانسیون کې پرته د چي ټول د بشري حقونه او معلول دی نظر کې نیولې د کار حق هم په اوشتمه ماده کې راغلي دي چې دولت دی باید د ملل لرونکو وګړو حق پر رسمیت وپیژني همدغه سه په اساسي قانون کې درې 15مه ماده کې چې د معلولینو قانون ترې جوړ شوی دی په 22مه ماده کې راغلي چې هر اداره باید 3% معلولین د استخدام کې هغه معلولین چې واجد شرایط دی بخښته یې مګر متاسفانه دغه کې باید داسې وای چې یعنی کولای شو چې دینم که تفسیر سی یا د ماده تحلیل سی مونږ په هیګو چې په افغانستان کې جنگ و ډیر کسان معلولان سول ډیر کسان نو څه کولای چې تعلیم او تحصیل تلاستسی پیدا کی ځنې اشخاص دی توانایی لري مګر بیچارهګان تحصیل نه لري مونږ نه غواړو چې مثال د خبرې او معلول لار سي بے سواد ای رئیس سي موین سي مثال کولای چې مونږ هغه په مګه نظر د شرایط د وضعیت او چیرته استخدام سي او ځنې کسان چې تحصیلات لري هغه ته هم باید زمينه برابر کی او استخدام سي مطابق باندې د وشتم ماده د معلولینو د قانون او په اقرب میاشت کې د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون او د اصلاحات اداري کمیسون د یو طرز عمل د استخدامي د معلولینو ته جوړ کړی په اداراتو کې چې تقریبا پر مطابق باندې 10% باید په هر اداره کې تطبیق شي چې خوشبختانه دا طرز عمل جوړ شوی دی او په دې باندې کار روان دی چې په اداراتو کې تطبیق شي او هر اداره هر وزارت چه خصوصي او چه دولتي د ملل لرونکو وګړي استخدام کی همدغه سه هر کال کې معلولیت دوراز د منځلو لپاره یو شعار د سازمان ملل خوانه ټول دولتو ته ورکول کیږي چې سکل دا شعار و چې د ملل لرونکو ګډون په سیاسي یا په برنامو کې تر رهبری پورې یعنی د یو کولای سي پر اداراتو کې پر رهبری کې هم شامل سي مثال د افغانستان دولت دا کار وکړي چې سکل مونږ شو کولای په مستقلو کمیسنونو کې منگا معلولین په رهبری کې لرو، په پارلمان کې، په سناتوري کې منگا معلولین لرو، او ډېری نور په ریاستو کې او په امریاتو کې داسې استخدام شوی دي، مګر هغه فیصدی چې په قانون کې راغلی هغه فیصدی تر اوسه تطبیق شوی هم نه ده.
کوم عوامل سبب کیږي چې هغه د معلولینو د کار یا د وظیفې کولو مخه نیسي؟
یو خدا چې د افغانستان د دولت ډېری ادارې معلولینو ته لاسرسی نسته پکې، که یو معلول وغواړي چې یو په یو اداره کې لاړ سي، ارته یا استخدام شي، او هغه اداره هغه ته لاسرسی ونه لري، مکمل یو شخص فلج ده او ادارې ته ورځي، مګر هغه اداره رامپ نه لري، لفت نه لري، مثال د خبرې ده، دا سهولتونه پکې نشته. یو عمل دا ده. بل عمل کیدای شي هغه بې باوري چې ځینې کسان یا ځینې حتی کولی چې د رهبرانو د مقامات د دولتي مقامات وایو چې دوی د معلولیت لرونکو هغه توانایي ته او هغه وړتیا ته چې هغه دوی لري د دوی باور نه لري. دا د فکر کوي چې که ورته ووایي چې دغسې یو شخص ده، دا اسناد لري، دا دومره تحصیلات ده، مګر یا فزیکي معلولیت لري و یا حسي معلولیت لري، نشنوایي و نبینایي و دا مسایل لري، هغه په دې فکر نه کوي چې دای معلول څه استعداد لري، څومره تحصیلات لري، مثلا اداري کارونه کولای شي. دای مستقیم فکر کوي چې فلات سره یا معلول نابینا یا نشنوا کله کولای شي. دا عوامل کیدای شي چې دا معلولین په همدغه عواملو باندې ونیسي کولای چې د وظیفو ته ورسیږي استخدام شي.
اینیا یا رښتیا هم تبعیض شته دی په دې برخه کې چې معلولینو ته دندې ورنکړل شي؟
داسې مشخصه او موضوع است چې سړی وایي اسناد پر صورته، مګر بله دا امکان شته. دوه ګونی چلن د ملل لرونکو وګړو سره په هر بخش کې کیږي، نه تنها په استخدام کې، په تحصیل کې، که په جامعه کې، حتی په کورنۍ کې. باور دې شه چې ځینې کسان راځي، مثال د خبرې موږ سره هغه خو موږ په همدغه بخش کې کار کوو. زه یو مثال تاسو ته وایم، د افغانستان د اساسي قانون درې پنځوسمې ماده په اساس د ملل لرونکو وګړو قانون جوړ شو. په دې قانون کې اولسمه ماده د دې معلولین په دوه ډول تقسیموي. یو دا چې هغه معلولین چې فزیکي معلولیت لري یا د بیرونی عواملو باندې جنگ، انتحار، په دیو باندې معلول شوی، هغه دو کولی شي چې په میاشت کې مادي حقوق ترلاسه کړي. او ځینې نور معلولین دي چې هغه طبي معلولیت لري، د پولیو په مرض باندې معلول شوی دي او په همدغه نور امراضو باندې، چې یعنی باید د دولت له خانه هغه دو حمایت دا دو نسی کولی چې په همدغه حقوقونه مستحق سی یا همغه حقوق ته لاسرسی ولري. په دې چې یعنی که یو دوه همسایگان منګه تر نظر ونیسو په یوې کورنۍ کې یا په یوې کلا کې، کولی شي داسې ساده ووایم، که دوه دنه معلولین یو فزیکي جنګي معلولي یا د انتحار دیو باندې معلول شوی، یو په تابي باندې، د دغه یوې کورنۍ ښه چلند کوي، د یو کورنۍ ورسره ښه چلند په دې نه کوي، وای دای ولې لري، هغه دو آگاهی نه لري، دا تعبیز ده. د دې مسایل د حل لپاره قانون تعدیل شوی دی او دولت باید یو تعریف د ټولو معلولینو ولري. ټول معلولین په هر شکل، یا طبي معلول ده، یا جنگی، یا د هر رقم بالاخره چې معلول شوی دی، د دولت وظیفه هم دا ده چې د افغانستان اتباع و حمایت کی، هغه کسان چې مثلا ضعف لري یا مشکلات لري، معلولیت لري، هغه کسان هم باید هغه ته هم دا حقوق ورکړ شي. او دا قانون کې چې تعدیل ته تلای، دا قانون په دې کې دغه حقوق هم نظر کړي ولي.
ډیر زیاته مننه.
مننه تاسو نه.
درنو ریدون خدا و د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلیونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کې دا واچو شیروا باندې برابر کړل دا ښه شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی به دی کوم
ارغا اس به تکړه اس به تب په دیوان سپریږي سهار سهار به په دیوان منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. آیا
اوس هم پخوانی لوښي چې کوزه او چلمچی هم په ډله کې راځي کاروي
اوس نه داسې چې خلک هم لږ اصري شول لږې خدای خارج یې ولیدل د خارج خلک یې ولیدل د دوشان نه استفاده نه کوي
کوزه او چلمچی لڅنه جوړیدل
د دې ډیر ابتدایي ډول خټینه لوټه ده او د هغې نه وروسته شاهانو د دربار د سرو زرو نه او د سپینو زرو نه په ډیره په انتیک ډول سره به دوی جوړولل
او هغو کسانو چې د لاسو اوبه اچولې پاکلی څه خاطرې لري
بازی و نسواری اچودی اچی او بورتا واچی او بو اخلی خلی کنگل که با اخگی پچیلم چی که توفکی نه در دیر بد کار در
نن ام دا موضوع چی رو پا پایل که در لمرنه و کزه او چلمچی پاکل غگی گو او دا رو خانه و چی ولی پده روسته و که کزه او چلمچی لگلی دل کی گی درمن اردونکو کوزه او چلمچی غلوخی دی چې لروډي مخ کې او روسته د لاس منځلو لپاره کاریږي یاد لوخی لکه څنګه چې لنوم څخه ښکاری دوه شیان دي کوزه چې اوبه پکې وي او چلمچی چې لاس پکې منځل کیږي په پخوا وختونو کې با کوزه او چلمچی د کور ل اصلي او ضروري وسایلو څخه شمیرل کېدل خانانو او د لوی کورنۍ مشرانو به یو تن خاص د اوبو چولو لپاره نیولای وو کوزه او چلمچی به هم له طلا، نقرې، مس او برنج څخه جوړیدل. د شاهانو په دربارونو کې به کوزه او چلمچی په قیمتي غمیانو ښکلی شوی وو. د مانی په یو څنډه کې به په ابریشم اوبدل شوی دست پاک هم کوزه او چلمچی ته نږدې په دیوال ځړیدلی وو. کوزه او چلمچی زینتي لوښي هم دي، نو ځکه خو په ملي او بین المللي موزیمونو کې نندارې ته کېښودل کېدل. د علومو اکاډمۍ علمي غړي اطفه نورستانی وایي لغه وخت څخه چې انسانان د لاس مینځلو پالتیا او ارزښت پوښوي کوزه او چلمچی دود دي
پښتو کې په مختلفو نومونو یادیږي او زیاتره په شرقي سیمو کې ورته دا لوټه وایي لوټه او لګن او یا کلمې اورېدلې دي چې چلمچی مرته وایي د دې ډیر ابتدایي ډول البته د خټین لوخي دي چې یعنی د خټین لوټه ده او د غینې وروسته شنه ډولونه لکه د سپینو زرو د سرو زرو او د مسونه د نورو فلزاتو لکه د ارمونینه نکل نه هم دغه لوټه او لګن یا چلمچی او لګن جوړیږي دا البته د شاهانو د دربار د کیسو لمخې یا تاریخ لمخې موږ قضاوت کوي شو چې دا لوټه او لګن د لاسینځل لپاره په دربارونو کې دینه کار اخیستل کېده البته امرایانو او مینځو په د لاسونو په انځلو کې د دینه استفاده کوله او د مشرانو او د شولویانو او د درباریانو لاسونه به اور سره په ترتیب سره انزل کېدل مخکله ډوډۍ چې شاهانه دربارونو لوخي به هم خاص باندې ډول جوړېدل په کورنیو کې هم د لوټه او لګن یا چلمچی او لګن اوس هم باب دي خصوصا په کلو کې خو ډیر زیات درناوی سره د مشرانو لاسونه په ترتیب سره مشر او در مشر بیا وروسته ځوانانو د غرازی او بیا بل اخر ماشومان ته د لاسینځلو نوبت رسیږي او دا دود د غیر سره کیږي
په اکثره کورنیو کې بیا لکوزی او چلمچی سره د کشرانو سره کار وی ځینې دی وبول اچولو سره شوق او علاقه لري خو یو شمیر بیا د کورنۍ لخوا مجبوری کی چې ناستو کسانو ته د لاسو اوبه واچوي په دې اکله د دوو تنو د ماشومتوب خاطرې اورو
نوم یې غبران الله دوه ورونه مونږ په نوبات اچولې دا اوبه کله به چې اوبه مونږ اچولې چې دا خبر به هغه به اچولې کلمه ور مو اچولې او کله به چې چلمچی چارانه چپاس وې دغه سو وهلو به ټکولې مونږ دې څخه نه وچې اوبه واچو زور به را باندې اچولې او همداسې تر څو چې پر څه پنځه لس کلن کېدل مونږ اوبه اچولې غرمه بیګا مېلمانه راتله مېلمنو ته اچولې اوس چې مونږ له سوي یاست نو دې مونږ هغه وړې خواندي اورونه اچ
نوم چې دا یو تر مولک دی سوچ مې مره شي مثال مته ته وایي چې د لاسو به وشو دا کورونه مې مثال مخ خپل نه خوښي چې بیا د جوړې نه مخ خپل پاتې ودونه څنګه پټي وو خو مو په ټروب سیستم کې دا چې غلطه د دې ریکارډ د نورو خلیفګانو کار دی موږ اصلي کې دمان ورته ویو چې غټه ودونه وستنه د شان وی غي دمان اچوي خو په خپل کورنۍ کې څو ملمنده را شیخ خپل کور ته غو خپل ماتونه ځان پر کړنی میا شوی نه می خو کې پیسې وخت موشم ته تر اوسه پورې تاسو به مخینه دي خو ښه تر اوسه پورې نه شولید
د ورداب اوسنکی محمد عابد وای کومه ناوی به چې ودیدله نو د پلار لکور د کوزی او چولمچی راوړل حتمی خبره و بیا بچی ملمنه راغلل او د ډوډۍ خوړلو پر وخت به لاس منځل دا پښتنه به ضرور کوله چې دا کوزه او چولمچی د ناوی دی بیا بزینو په خپلو کې تبصری هم کولی چې د ناوی راوړل شوی کوزه او چولمچی بیکاره وو سپک وو وړه وو یا به هم چې په نظر خو راغلل نو ستاینه به کوله نو موړای په پایل کې دیغو کوزو او چولمچی په باب غږیږي چې د لیدلې دي
په داسې منظم ډول به کوزه او چولمچی کوټې په کونج کې به خودل سوی په سر باندې به د سپاکو حتی داسې وخت مهم دی چې له خټینو لوښي به کوزې جوړې سوی وي لوغونه به خلکو استفاده کوله بل یو قسم کوزې موجود وي خو چې مونږ بدنۍ همر ته وایي داسې ګردې مردې وي خولې وړکۍ وه چوفتایم ډېر ښه منظم چوفته درلوده شاید اوس هم په زیاترو پښتنو کورونو کې موجود وي نو هغه تر ټولو نه جالبه کوزات و ماته هغه را دیږي او دا کوزی به چې ډېر شوقي به خلکو جوړول ډېر منظم به جوړول غمی به په کار کړی او حتی کومه ناوې به چې راوادېدل د غو باولینه ته هم د کوزو چلنچی و چې هغه به د خسر کوړه یا د خپل خوند کوړه وړل او هغه به ډېر قدر خودل سي به چې کله څوک ملمانه هم راغله به غو پښتنه کوله چې د کوزو چلنچی د نوې ناوې دی به غو خلکو ته چې و دا د نوې ناوې کوټه ده یا د نوې ناوې کوزو چلنچی ده نو هغه به یو خاص نوې ډیزاین درلود
د وخت په تیریدلو او د نویو پرمختګونو پر اتاک سره د کوزی او چولمچی کارول هم کمرنګ شوې دي خو ډیر کسان بیا هم هغه پخانی د کوزی او چولمچی وختونه مشرانو ته د درنوي او ملماته د زحمت نور کولو ښه فرهنګ بولی نوري خبرې د کابل له اوسیدونکو نور احمد خاورو
کوزی او چولمچی چې یعنی د رسم ریواج وکړ څه کول ما او یا ادب یو د ونه فارغ سره کوزی او بل سره چولمچی وا او خلک ته بلا ساه چول او کې مینه محبت هم ډیر اوس نو داسته
چې وبیا چولې
وبیا چولې او لاس نه بي مينځه اوس هغه رسم ریواش تاسو به تر معلوم دي چې بین الله تعالی دی اوس نو داسته چې خلک هم لګ اسري شو لګي خدای خارجي ولیدل د خارج خلک ولیدل د شان استفاده نه کوي دوه د شیونه استفاده کوي یم د دې شته یا تشناب ته زیب تشناب کوي یعنی دا زحمت هم ورکول کی به مو تاسو هغه سپینګری خلک چې مثلا یو سوان نه لري چې د لار شمه ما تشناب ته شته لاس به مينځي بیا د لپاره مې یو مشکل کار دی خدای مو په زرم ما چلمچی کوزه چې دا بهتره ده او خدا په دې خاطر چې دولمت هغه مقابل نفر ته دومره مزاحمت نکي بعض وخت کې تشنه بودم او خپل سالون کې یو دوشه ورته جوړ کړی دی موږ د دې قمیزیا بيخي لري تشنه پوزه یې کې مثلا دی لسنه مز
خپل ته او با د کومخت اچولې
هو ولې نه دی اچولې په وادو کې په دو اندو کې ما چولې ده
خو هیګې دي
او دغه کوسم یو سړی د خپل د دې دلت پانتون کې مسلې ما اوس یو بل پانتون هم ختم نه بین کې مالتم خپل استوماتولوژي وایم یان دی کورس رئیس هم یم او بیا هم کې چیرې مثلا څوک وی غړت نه پاري د کور نه پر وی شلاس به چیز خپل ورزه ما کوزه ته خپل ما خپل یا چوم
ژوند په شی بو کې
ځکه زموږ خپل مړو ژوند را پیاسي دا موږ د پاره نو یار دي دا زړه باتي زړه کور
اولين اکاس افغان چو هغه ابي بولا خان خپل شوقي اکاس شروع
تیر یادونه او تیر افسانی دي
دا خبرونه د یاري چهارشنبه په ورځ د 15 بجو خبرونه کې او بیا د لی د پنځشنبه په ورځ د سهار د 8 بجو خبرونه کې خبري کی قدر من دوستانو خای په تاسو هم د کوزی او چولمچی غک هغه وخت چې چیري مل مشوي یاست او خو وګي هم وای خوګ لګیدلی وي په دې اکلا او دا چې د لاس منځلو پر وخت کوم آداب باید مراعات شي د پروان له وسیدونکو محمد آجان سره مرکل ورو چې تاسو یې اوریدلو ته ربولو
امیل مره سکورتا دلته دوی نا وخت راغلی کورنۍ بیچارانو ته سوچې دوی دیګه پخ امیل ما وو گئی دو سرګ به دته چې ودا کوزو چلمچی غږ سو خو زیش دا ډوډۍ دوی تیار کوم گئی ما ډوډۍ وخورو د کوزو چلمچی دغه غدا
لخپل ځان راتوه کوم چیرته د کوزو چلمچی غږ خوګ در باندې لګیدلای
دیر جا که بو ورونه کرا بتل زبگای اما دوی دیگای نو پخصه ویده نزور تا گوری چیز سه وقت بدا چلمچی ای ما وری رونه بدا تنگه تیتی چلمچی وی سیزه دوڑی را دوڑی بخرو
لخپلا کور را تو ایه ام دا وست پا کور که سرقم کزاب چلمچی لری
او دا اوس پیلا دمنګ نکلی دی
په دا کړو باندو کې بیا کله بچ کوم معاملہ سو یا به واده یا به خاتم کنه د کوزو چلمچی هغه ډاله به معلومه وچا به چې وبو اچولی
د سې وچ هغه وخت کې مصالح معاملہ دی ماده مصالح وریرو نه می دی ام دی ماما زم دی بل دی نو دل دی نه به الکان به بخیله مخه ته کې درې نفر یا څلور نفر دا به مازف دې نارینه او ته به وبو چې دې سیاسرو مصالح به ملور یا بل یا وریرو نه به دوی به چلم شي وخت دې کوزه ته به وبو چې دوی ډوډۍ وخوري دا سی ریواجو سابقه
زینی کسان دا دلاس و بد کلا چی کنه لدین دیر بدا منی لخپلا وقت کسی را توکه کلا چی زوان وی پتای وبا چوالی خواخی دل دی؟
خدای چی دی سپینگیر تا بارا هم وبا چوالی این با خواخی دل دا خبره
پا چلیم چی که لاس منزلم زان تخپل خاص آداب لری
بله بله وبا
مگر زینی وقت چی وبا چوال کی گی یا اشمیر کسان وی اغی چلیم چی که ورتا لاری تو که دا
مثال زو شکر عملی لیما بعضی ها نسواری اچودی اچی او بورتا واشی او باخل خلکانگال که اخگی پچلم چی که توفکی نه دا دیر بد کار دا که میلمن هستی آه تو خود دستی نشدی شد تا دا کارو که نه مجبوری شد دا با دیره اینو تا سه خود نشد ولی دو بیتیر همی وکر دتا خبری وکر ولی نه مجبوری خود دی پتا ونی سه هستی چیو تیر سه لار ستی نه
کلتی او توکو با چی کنه کزاو چلیم چیو سرائی
بله بله
په دغه وخت کې ناست کسان کوم آداب مراد کړي
دا ونه کې چې تا ته لاس اوبه چې او ته راځي په شلو چې ته دا وضعیت کې دا خو ډېر بد ده دغه نور دغه میلمانه به تا نه به څه شی زده کړي نو ته باید چې دا کار ونه کوې ته په دغه لاس باندې تا ته اوبه خالي کوي خو د لاس چې پاک سو باد لکه دا اوبه بس کوي نو ته څه نه چې ته زه د رسول او خلاص یې ته لاس ته به خیر رواني ته وای بس ته به لاس وچې
ډېر زیاته مننه خیر
اوسې سلامات خیر اوسې خراب اوسې جوړ اوسې
در من اورونکو په دې اله چې د خلکو د خوخي فرهنګ تل پاتې او هغه څه چې نه خوخوي ورو ورو پکشي ژوند په شی بو کې خبرونه پای ته رسو تربیه هي چاري
چراط اوه چیزا کنا تیر پزړګي می شلم با کنا تیر پزړګي می شلم با کنا چراط اوه چیزا کنا چراط اوه چیزا کنا
مخشمرما زبدی خالونا د مخشمرما تمی پزړګي دا غونګ دا کنا تمی پزړګي دا غونګ دا کنا ته چیرې ته وایې چې سا کنا چلا تو وہی چیز کھانا